تیری د وی سیمه په برخه کې خلکو ته د سی معلومات ورکړي چې واقعي د خپل هغه سیمه تر روان دي همدارنګ تاریخي معلومات پدې کې وی د جګړو واقعیت پدې کې وی د خلکو کلچر پدې کې تمثيليږي د اقتصادي پرمختګونو په کې چې مخې تراغلي دي وی سیمه په برخه کې تاغي پاړه معلومات وړاندې کیږي دا به د لیکوال کمال وی چې هغه دومره دلچسپ کې لکه دی وی کیسې یا د یو ناول شکل ورکی لوستونکو تر هغه پورې چې موضوع پای ته ونرسوي پرې نه
سفرنامه د هنري نثر داسې یو ژانر دی چې تر هر څه د مخه باید لیکوال منظرکشۍ ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر اباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدي افسانې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام اړولی دی.
زموږ د پښتو سفرنامو په سر کې چې کومې سفرنامې راځي نو په هغې کې زما سفرنامه د سید قانته بیګم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر یې کړی دی. پای کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي خصوصا د طاهر افریدي یو سفرنامه ده. لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته په هغې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار زه هم یم. نو دې وجې نه هغه منظرونه چې دي طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پای کې د هغې سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم و ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغې کله لیکلي دي نو یقیناً چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډېرې کمې په نظر راځي چې پنی او تخنیکي لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې کړي کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوي لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که د پښتو ادب افسانې ته وکتل شي نو څرګنده به شي چې نیمه پیړۍ د مخه چې کومو وتلو لیکوالو افسانې لیکلي نن هم ورته نوي لیکوال ګوته په غاښ. د افسانې د نن او پرون په اړه مو د وتلي افسانه لیکونکي نورالامین یوسفزی مرکې ته رابولم.
یوسفزی صاحب محترم، تاسې د یو افسانه نگار په حیث باندې که ماته دا ووایئ چې په خیبر پښتونخوا کې چې نن سبا کوم زلمي لیکوال د افسانې په ډګر کې رامنځته شوي دي، د دغو افسانو ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟
زلمي چې دی نو هغه ځان سره د خپل دور معروضي حالات هم راړي، د خپل دور موضوعي حالات هم، د خپل دور ستونزې هم، دا په خپل ځای ټیکتل. او لکه څنګه چې ډاکټر اسرار صاحب ماته په یو ټلیفوني مرکه کې وویل چې یه سړیا تا هم افسانه بس کړې ده او د ځوانانو د افسانې په نوم باندې څه بل څه کار شروع کړی دی، نو ته زموږ د پاسون رسالې له کله کله افسانه لیکه چې دا ځوانان ګوري چې افسانه څنګه لیکل پکار دي. زما خیال دی چې بعضې زلمي ښه دي افسانه لیکي، په افسانه پوهیږي، درې څلور کسه داسې شته. خو چې مونږ مجموعی خبره کوو نو لکه مونږ سره زمونږ د عمر یا مونږ لږ کشر عمر یا زمونږ د عمر سړی چې د فاروق سرور هغه خواري کوي د سویلي پښتونخوا افسانه لیکي، د جدید افسانې نه خبر دی. او زما خیال دی چې لس پنځلس کاله په دې کې داسې افسانه چرته زما د نظره نه تیر شوې په پښتنو پښتو رسالو کې یا په اخبارونو کې چې ډیرو خلکو لیکلي دي. ډاکټر نگهت یاسمین افسانې لیکلي دي، په بعضې کسانو ولی افسانې رالیږلي هم دي. افسر د بونیر زموږ یو ملګری دی، داسې نور زلمي دي چې رالیږلي هم دي، مونږ لیکل ول هم کړي دي. خو زما د نظره داسې افسانه نه ده تیره شوې چې هغې زه ځان ته راښکلی یم.
که وکتې شي نو د افسانې لپاره چې کومه تیوري لیکلی شوې ده، دا تقریبا اویا اتیا کاله پخوا لیکل شوې، نن هم زموږ پښتانه زلمي په هغه تیوري باندې روان دي. آیا فکر نه کوئ چې دغه د نوي حالاتو سره، د نوي رجحان سره د افسانې لپاره هم تیوري نوي شي؟
زما خیال دی چې دا تجربه خو وشوه په اردو کې، په انګریزي کې وشوه، بیا په اردو کې وشوه چې افسانه د خپل روایتي چوکاټ نه راووته او د علامت په لار باندې تجرید ته ورسېده او بیا په ټوله دنیا کې واپس روانه شو. زما دا خیال دی چې افسانه چې کومه ده، یو داره چې مونږ تجربه چې کوو کله او چې کوم مونږ د نوي دور تقاضې کله رانغاړو په خپل تخلیق کې، نو دا خو مونږ د ماهیت په لحاظ سره هم کولی شو. لکه زرونه چې مونږه د سخت په لحاظ سره خامخا د یو سی سخت روان کو، لکه د سوونو کالو د سفر نه پس چې یو سخت جوړ شوی وي نو هغه رواني په مخ کې دغه ته د ارتقا د پړاو نه خپله تیریږي. دا څوک نه شي چې کینی او هغه له نوې شی جوړ کړي داسې په یو لمحه کې. زما خیال دی چې دې وخت کې چې کوم افسانه لیکلی شي نو دا هغه افسانه نه ده کومه چې د نن نسل کاله مخکې لیکلی شوه. د ماهیت په لحاظ سره هم، د جملو په لحاظ سره هم، د ټریټمنټ په لحاظ سره هم، خو بیا هم زه دا ګڼم چې کیسه چې ده نو دا د افسانې بیک بون دی. او ځینې خلک د جدید افسانې په نوم باندې کیسه ردې نه ایستل غواړي. علامتي افسانې ما هم لیکلي دي، خو زه دا ګڼم چې علامتونه مانوس وي او د کیسې خواږه په پس منظر کې وي، ځکه چې افسانه به هر حال د کیسې په بنیاد ولاړه ده. کچرې دا مونږ دینه اپلکو نو بیا بس بل څه شی وي افسانه بنی. دا ټیک ته چې یو ښه تخلیق کار که اسی یو ادب لطیف لیکي، یو نثری ټوټه لیکي، نو هغه هم لکه د خلیل جبران بلا ترجمه شوی سیزونه دی په بلا ژبو کې اوریدلی دی، هغه کې بیا هم زور دی. هغه ځان له خبره ده او چې څو پورې مونږ د سنب خبره کوو چې دا افسانه ده نو مونږ به ګورو عصري غوښتنې به پوره کوو، خو د جدت یا جدیدیت په نوم باندې به مونږ د اسناف او هولیا هم نروانه، ځکه چې هغې نه بیا انار کی پیدا کیږي او هغه بیا هر سړی به خپله خبره کوي چې دا زه افسانه لیکم.
یوسف صاحب، ستاسې مطلب دا دی چې هغه کومه تیوري چې لیکلی شوې ده هغه پنی لوازمات چې کوم تشریح شوي دي او تر مونږ او تاسو را رسیدلي دي په عمغه باندې زلمی لیکوالو ته پکار دي چې افسانه
د خپل دور د خپل دور عصري تقاضې په ذهن کې وساتي، روح اثر او په عکه چوکاټ کې افسانه لیکي او بیا چې دی افسانه په خپل ځي. زه ګڼم چې د سنب په اس باندې افسانې چې کوم سفر کړی دی را رسیدلی ده او کله تجربې دا ثابته کړه چې د تجرید نه بیا واپس لاړله نو زه وایم چې کیسه یې ونه بایلي. نور که څه تجربه کوي هغه نو دا هغه حق دی، ځکه چې هر دور ځان سره خپلې تجربې راړي، خپل سیزونه راړي، خو لکه کیسه یې چې افسانې وبایلله نو بیا ته افسانه نه شي ویلی بل چې عرصه یې نو ټیک.
وروستۍ پوښتنه ده یوسف زیا صاحب، که مونږ او تاسې د نن نه نیمه پیړۍ مخکې کیسو ته تم شو، مثلا میر مهدي شاه باچا ولولو، قلندر صاحب ولولو، همداسې د هغه وخت سره امیش خلیل صاحب کیسې ولولو، یا نور زمونږ هغه وخت سره چې مطرح کیسې لیکوالو اجمل خټک هم کیسې لیکلي، افسانې لیکلي، نو هغه افسانې او د اوسنۍ دور افسانې څومره بیلانس کولی شي، توازن یې
څنګه؟ زما خیال دی چې موضوعات په لحاظ سره خو د نوي دور موضوعات او رجحانات لکه مثلا په جنسیات او په نفسیات او په یوازیتوب په دې ګلوبلایزیشن دا چې کوم جنگ راغلی دی په دې باندې د موضوعات په لحاظ سره خو د نن افسانې ته بله خبرې راغلی دي. تیاره پریدي هم پایې کار کړی دی، زما په بعضي افسانو کې هم شته، د فاروق سرور هم شته، د نور زبیر اسرت دي ټول سوره پورې چې د افسانې د معیار خبره ده نو زما خیال دی چې کوم معیار زمونږ کلاسیک جوړ کړو لکه دغه د شلمې صدۍ کلاسیک دی چې پایې کې قلندر صاحب د افسانې د پاره چې کوم زما خیال دی چې په هغې باندې مونږ یو انچ اضافه نه ده کړې، لکه د گجرې چې کوم معیار دی یا د نور زمونږ چې دغه دور کوم افسانه نگار دی د افسانې د فن چې مونږ کله خبره کوو د هغې د فنی تقاضو زما خیال دی چې داسې څه مونږ دا نه شو ویلی چې ګنې مونږ د هغې نه مخکې افسانه بوتلې ده. د موضوع خبره ټیک ده، موضوعات نوي راغلي دي او صرف یو سړی داسې دی چې زه ګڼم چې هغه لغوندې بعضې سیزونه د هغه نوي دي او هغه د فاروق سرور.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر علي اکبر سیل په خواږه غږ کې د هغه د مناجاتو یوه برخه.
دنیا د غم نه ډکا شور غوغا د زکا، اسمان دے خړ په لګو جوړ دے لړزان پز مکا، نوراج دے د جنگ او جنون زدر نغوالم سکون، د جنگ پرست لاس نیول غړی سرکار ربا، زما دلدار ربا تخو یکن فیکن، زدر نغوالم سکون، غرون باندې کلی دی کمی د خار کلی دی، د هر گلاب پشندو دا اور لمبی بلی دی، ٹول دی بے حال زبن، زدر نغوالم سکن، رنگ می د جون سنگ لراول نو بهار ربا زما دلدار ربا تخوی کن فیکن زدر نغولم سکن دوار ڈک ملکنا چپی چپی دی غرنا دا عباسی نو کابل چپی چپی سندنا مری می دتن دینش پن زدر نغوالم سکن جنت وطن می یزیدانو تمس پارا ربا زما دلدار ربا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما تے زمانہ شرم دلے زستان شرم دما تے زمانہ شرم دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے